شنبه د سلواغي چلر وشتمه د فبروري له دیار لسمی سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې او د ماښام تر اوبجو دوام کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری وړاندې کوم. له سلام سره مو پام د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکیو ته راګرځو. په زرګونو بهرنیو او افغان عسکرو د هلمند پر مارجې ولسوالۍ عملیات پیل کړل. د افغانستان د علماو شورا د افغان حکومت نه مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د روغې جوړې خبرو ته غاړه کیږدي. د ناټو په وینا د فراه په ولایت کې تر شلو ډېر وسلوال طالبان وژل شوي. په نیمروز کې طالبان افغان ځواکونو ته د سر او مال د زیان د اړولو خبره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن په عربي متحد اماراتو کې له کوربه اماراتو سره د شل اوورونو د کرکټ لوبه وکړي. د امریکا متحد ایالاتو د چین دا غوښتنه رد کړه چې ولسمشر باراک اوباما ته د تبت له جلاوطن روحاني مشر دالای لاما سره نه ګوري. د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وروسته نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو. البته د یادو شوو خبرونو د سرټکیو تفصیل در هم اورو. را به شو لومړی رپورټ ته. د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرنیو پوځیانو او افغان عسکرو نن سهار په هلمند کې د طالبانو پر یوې غښتلې مرکز حمله پیل کړه. دغه برید چې هلیکوپټرې پکې د پولیو پوځیانو ملاتړ کوي د مارجې په مرکز شوی دی، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره وسلوال طالبان په مارجې کې دي. بهرني ځواکونه اټکل کوي چې د 400 او 0 ترمنځ طالبان به په مارجې کې وي، چې په دوی کې تر 100 ډیر بهرني مشکوک ترستان دي. د مارجې د عملیاتو په اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد جانقه علي کوزای رپورټ لري.
د مارجې عملیات د نړیوالو او افغان ځواکونو تر ټولو ستره ګډ پوځي عملیات دي او له هغه وخت راهیسې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو دیشو زور عسکرو د استورو پریکړه کړې، دا د جګړې د لوري د بدلون په مقصد تر ټولو ستر پوځي عملیات هم دي. د امریکا د پولو ځواکونو قمندانان وایي په مارجې کې ممکن د 100 بهرانیانو په شمول د 400 او 0 ترمنځ وسلوال پاتوي. د اژانس په وینا مارجا د طالب وسلوالو او د اپینو د قاچاقونکو په ستر مرکز بدله شوې ده. د امریکا د شپږم سمندري ځواک د دریم غونډ قمندان جاشوا وینفری وایي د جنگي هلیکوپټرو لومړنۍ جوپه د مارجې په داخل کې ښکته شوې ده. په دې عملیاتو کې په سلګونه امریکایي عسکر د افغان ځواکونو په ملتیا په هلیکوپټرو کې د هغو ساحو د پاسه ګرځي چې وسلوالو پکې ماینونه ایښي دي. د افغانستان په جنوب کې د ناتو ځواکونو قمندان بریج جنرال نیک کارتر وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 15,000 عسکر برخه لري چې شاوخوا 5,500 په مارجې کې ځای په ځای شوي او دغه راز انګلیسي عسکر په نادلي ولسوالۍ کې عملیات کوي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي عملیات په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو د هلیکوپټرو لخوا د فیشنګونو په خوشې کولو سره پیل شول او په هر ځای کې د هلیکوپټرو غږونه اوریدل کیږي. اژانس لیکي د سیمې سپینګرو او قومي مشرانو له نړیوالو ځواکونو څخه وغوښتي چې عملیات د ژر ترسره کړي او د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د طالبانو یو سیمه ییز قمندان قاری فیض الله رویترز اژانس ته ویلي د دوی شاوخوا 200 وسلوال د نړیوالو ځواکونو په ضد جګړو ته چمتو شوي دي. ناتو ځواکونو له ځایي خلکو څخه وغوښتي چې خپل کورونه دې نه پرېږدي، خو دای نه دي ویلي چې دا عملیات به په کومې اوږدې او دوامدارې جګړې بدل شي. د امریکایي ځواکونو قمندانان وایي د اوږدې مودې پلانونه او له حملو څخه د خلکو په خبرولو سره به د امریکا پوز د عراق د فلوجا د ښار تجربه بیا تکرار نه کړي. امریکایي ځواکونو په 2004 میلادي کال کې د عراق په فلوجا ښار باندې د حملې په مهال تقریبا ښار بیخي ویجاړ کړی و او په دې کار سره د امریکا د حکومت په وړاندې د عراقیانو غوسه زیاته شوې او تر اوسه هم په زړونو کې کرکه موجوده ده.
ویل کیږي د مارجې په ښار کې شاوخوا 30,000 کسان اوسي. له دغه ښاره له څه مودې راهیسې یو شمېر کسان د جګړې له ویرې وتلي دي. څو تنو پرون ازادي راډیو ته څرګندونې وکړې.
ستاسو له پیغامونو نه
کړي نه پرېږدو، کړي بندولې راوتلې دي، خو نه پرېږدولې بېرته ګرځولې. ما ته بېرته لاړ، ما ته ما کوشنه نه غیر، ما ته باس نه کړی.
کله خو دغه 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 نه پریږدي کله دغه خاص کله نه پریږدي داسې په دوه دوه درې درې نفر په دغه کې مرایسته دي موټرانو کې هغه مو مرایسته یو سمه هغه د تناسب خدای په خپل واسطه ټول وځي ستاسو ټول لار چې په دې موږ بمباري موږ دی واځي موږ پاتې په دغه خلکو باندې ځان ساتل کیږي
د مرجع د کورو چارې سره موږ په سره واسطه لور ول ولزي لاس مشران ولزي لاس وځي طالبان چې را طالبان ول یاد نسید لای کډې راو ګرځو یا بر مشکنه غره پر شو باندې نه وسته برای ماشان پر ندالی بانی رو اتلو نو نشپا مدالی زن رو ورزید شپی دره بجایش لشکرگا شرط رو ورزید
لمرجی د لشکرګا پلور بي ځای شوی شکایت کوي چې وسلوال طالبان نه پرېږدي چې سیمه پرېږدي د هلمند د جګړو له ویرې یو شمېر کسان ان تر کابل رسیدلی دي له دغو بي ځای شویو سره پرون په جرمني کې د میشتو افغانانو له لوري د خوراکي موادو کمپلو او جامو سمرسته وشوه په دې اړه له کابله مجاهد جواد رپورټ لري
د افغانستان د جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه د هلمند او د کندهار ولایت له بې ځای شویو کورنیو سره په جرمني کې د میشتو افغانانو لخوا مرستې وشوې د ډاکټر اکبر د بنیاد مشر اکبر ایاس دغه مرستې یې راټولې کړې د جمعې په ورځ د مرستو د ویشلو پر مهال ازادي راډیو ته داسې وویل
د زمستان ما کوشش میکنیم یا ما خواستیم امی موج
د وی په دې جمعې کې موږ وغوښتل چې د زابل هلمند او د کندهار څخه چې د کوم بې ځای شوي مهاجرین دي او دلته د کابل په قمبر څلور لارې کې په خیمو کې ژوند کوي ورسره مرستې وکړو د دې ترڅنګ په شریکارو کې هم د یو شمېر کوچنیانو له کورنیو سره مرسته کوو څو خپل کوچني د زده کړې لپاره ښوونځیو ته واستوي د افغانستان په جنوب کې د وروستیو جګړو له امله په سلګونو کورنۍ د هېواد بېلابېلو سیمو ته کډه شوي دي چې ځینې یې بیا کابل ته راغلي او له قرغې سره نږدې د قمبر څلور لارې ته څیرمه یې کېږدۍ وهلي دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې د ژمي په دې ساړه موسم کې له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي ځکه دوی حتی د خپلو کېږدیو د ګرمولو وس هم نه لري له دغو کډوالو څخه یو تن د جګړې له امله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
زموږ طالبان وایي چې افغانستان څخه د امریکا ووځي موږ به جوړه وکړو حکومت وایي چې د هغې د نیت له به جوړه وکړو بیا به ووځي نه دا پر لار راځي نه پر لار راځي په مابینځ کې څوک پایمال دي هغه زما داسې خلک پایمال دي او داسې خلک تر پښو لاندې دي لکه زما د دې کوم خلک چې نن په دې خطو کې تراسې وګورې د کورو ته دې بوځمه تر دغه ځایه په دې کورو کې اوبه ولاړې دي خچې دي مؤمنان ماشومان لس لپړ دي
د افغانستان د جنوبي ولایتونو دغه بې ځای شوي کورنۍ له دولت او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې ورسره دې اړین مرسته وکړي د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه بې ځای شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ستونزو څخه یادونه کوي چې ټاکل شوې ده په دې څو ورځو کې به په هلمند کې ستر پوځي عملیات پیل شي چې په تیرو اتو کالو کې څارې نه لري او ویل کېږي چې لا تر دې مهاله یوازې د هلمند له مرجع څخه کابو 200 کورنۍ بې ځای شوي دي د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو ډاډ څرګند کړی چې له بې ځای شویو کورنیو سره به مرسته کوي خو اکثره دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې ورسره شوې مرستې کافي نه دي او د دوی ستونزې نشي حلولی مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د افغانستان د علماو شورا په جمهوری ریاست کې ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو پر مهال له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ حامد کرزی د جنوري په 28مه د افغانستان په اړه د لندن د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې خبره وکړه او وی ویل چې په پسرلي کې به د سولې جرګه هم راوغواړي د افغانستان د علماو شورا د سولې د جرګې په اړه پرون په کابل کې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې په دې جرګې کې د افغان ملت د استازو ترڅنګ باید د اسلامي کانفرنس د اثر شریف د دیوبند او کراچۍ د دارالعلومونو د رابطې عالم اسلامي او د قوم د علمي حوزې غړیو ته هم بلنه ورکړل شي د لندن په کانفرنس کې احمد کرزی د عربستان پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د منځګړیتوب بلنه ورکړه د افغانستان د علماو د شورا غړیو په جمهوری ریاست کې د خپلې مصوبې د اعلان پر مهال د عربستان له پاچا عبدالله څخه هیله وکړه چې د شرعي احکامو په رڼا کې باید راوړاندې شي څو افغانستان ته سوله راشي د افغانستان د علماو د شورا په مصوبې کې مولوی قیام الدین کشاف ولوسته له ولسمشر کرزی څخه هیله شوې چې د سولې په جرګې کې د مخالف وسلوالو مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي د افغانستان د علماو شورا له مخالف وسلوالو هم وغوښتل چې د شریعت له اصولو سره سم د حکومت د روغې جوړې خبرو ته غاړه کیږدي او مخالفت ورسره ونه کړي جمهور رئیس کرزی د علماو شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر مصوبې به غور وکړي او د دوی پریکړو د تطبیق لپاره به لاس په کار شي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب له لوري افغان حکومت ته د سولې وړاندیزونه شوي دي. وروسته په خبرونه کې په دې ارتباط اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وس په افغانستان کې نورو بیا امنیت ته مخه کوي. ناتو وایي نړیوالو او افغان ځواکونو په فرا ولایت کې د جمعې په ورځ له وسلوالو سره په جګړو کې له شلو زیات وسلوال وژلي او 15 یې ژوند نیولې دي. جګړه هغه مهال ونشته چې ګډو ځواکونو د طالبانو د هغه مشکوک قمندان لټون کاوه چې د بکوا ولسوالۍ د ځان وژونکو حملو په تنظیمولو او نورو اعمالو تورن دي. ناتو وایي یو وسلوال چې په یوې کلا کې پټ وو د نړیوالو ځواکونو په لورې لاسي بم وغورځاوه او کله چې د ګډو ځواکونو عسکرو کلا د ننوتلو هڅه وکړه ځان وژون کې خپل د چاودیدونکو موادو واسکټ وچوه. له چاودنې سره سم زیات شمیر وسلوالو په ګډو ځواکونو حمله پیل کړه او ورسره سم جګړه پیل شوه. د ناتو او افغان ځواکونو د مرجوبلې په اړه څه نه دی ویل شوي. هاخوا په نیمروز کې د دولت پر اکمالاتي کاروانونو وسلوالو طالبانو برید کړی دی او حکومتي ځواکونو ته د درنې مرجوبلې د اړولو خبره کوي. حکومت د طالبانو ادعا په نیمروز کې ناسمه ګڼي او په یو بل ولایت بادغیس کې طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د دغو دوو پیښو او دوو ضدو نقیز ادعاو سپیناوي ته به د نیمروز او بادغیس په یو ډول ترمن سیمه هرات کې د ازادي راډیو د خبریال شرف نستانکزي رپورټ سره واور.
د نیمروز د لارام او بکوا ترمن د جمعې په ورځ وسلواله طالبان د یو شخصي امنیتي کمپنۍ موټریزه کاروان کمین کړل چې د یو شمېر موټرو په سوځېدو سربېره د سر زیانونه هم له ځان سره لرل. د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد ازادۍ راډیو ته ویل دغه اکمالاتي کتار په ذریعه فرا ولایت کې مېشت نړیوال ځواکونو ته لوجستیکي اکمالات کېدل کوم چې د وسلواله طالبانو کمین کې پرېوتل. د سمادي په نوم یو عیني شاهد د لارام څخه داسې په ټلیفون سره د سترګو لیدلې حال ازادۍ راډیو ته وایي. غرب زون کې د صحیح پولیس قماندان جنرال اکرام الدین یاور امنیتی کمپنی ته د زیانونو خبر تایید کړ. خو د پیښې د تازه والي له کبله د قربانیانو دقیق شمیر څخه د غراب د بشپړېدو په مهال بې خبري وښوده. طالب وی انقری محمد یوسف احمدی په ټلیفوني پیغام کې د دوی پولیسو د وژنه په اړه سربېره وویل شپږ موټرې سړی وزان سره وړي او ګڼ شمېر نور ته اور ورته کړ. و د پولیسو قماندانې د اعدا پرت سره بالا مرغاب ولسوالۍ کې د بلې پیښې په ترڅ کې د دوه طالبانو د وژنې او دوه نورو د ټپي کېدو وویل. قماندان زیاته کړه طالبانو بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان او نړیوال ځواکونو یو کتار د بادغیس بالا مرغاب کې هم د جمعې په ورځ برید لاندې راوسته چې پولیسې د هغه په وینا په ژغورنه بریالي او جګړه د طالبانو په وژنه تمامه شوه. خو وسله والو طالبانو بیا دغه سیمه کې هم دولت ته د درنو زیانونو اعلان وکړه.
د خوست ښار ختیځ د بهرنیو ځواکونو پر پوځي کاروان پرون چاودنه وشوه. ائتلافي ځواکونه وایي چې دوی ته د سر زیان نه دی اوښتی خو طالبان د ګڼو بهرنیو سرتیرو د وشلو خبره کوي. د خوست له ښاره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د موضوع تفصیل راکوي.
په خوست کې مش د ائتلافي ځواکونو مسؤلین وایي چې د خوست ښار ختیځ زور ته د لکڼو په سیمه کې د دوی پر موټریز کاروان باندې ځانوژن کې حمله شوي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري ازادۍ راډیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو ځانمرګ برید کوونکي خپل د چاودیدونکو ډک موټر د فوجي قطار له یو موټر سره ټکر ورکړ. د په وینا په دې پیښه کې یو فوجي موټر زیانمن شوی خو په موټر کې سورو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د زیاتوي په پیښه کې په خپله برید کوونکی چې هویت یې لا څرګند نه دی له منځه تللی. طالبانو د دې حمله مسولیت منلای دی. زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې په دې ځانوژن کې حمله کې چې د دوی دیو ملګری په واسطه تر سره شوی د ائتلافي ځواکونو دوه فوجي موټر ویجاړ شوی او تر لسو زیات سرتیری لمنځه تللی دي. خو د ائتلافي ځواکونو مسولین د طالبانو دا ایدیا ناسمه بولي. سربیره پر دې په همدې ورځ د خوست ښار دننه د موټر جوړولو په وسرای کې په یو کروله ډوله موټر کې د مانچاودنه شوی. محلي چارواکي د پیښې د پخلي ترڅنګ وایي چې په دې پیښه کې یوازې موټر ویجاړ شوی خو چاته یې مرجوب نه داړه. طالبانو د دې چاودنې پړه هم په غاړه اخیستې او ویلي دي چې د چاودنې هدف یو افغان ژباړونکی و چې د بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکي په حیث دنده ترسره کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نن د افغانستان کرکټ ټیم په عربي متحده اماراتو کې د شل اورونو لوبه له کوربه اماراتو سره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې کیږي. افغانستان پرون په روانو سیالیو کې خپل لومړی لوبه له هالند سره وبایلو ده. هالند افغانانو ته په څلورو وکټونو ماتې ورکړه. که چرته د افغانستان کرکټ ټیم نن د عربي متحد اماراتو ټیم ته په ښه امتیاز ماتې ورکړي، نو دروان جام فاینل ته به ووځي چې له دې سره به دا امتیاز ترلاسه کړي چې راتلونکې میلادي میاشت په ویسټ انډیز کې د شل اوورونو په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې پر هغو رپورټونو چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د خبرو اترو په اړه خپره شوې دي یو تحلیل لیکلی. ورځپاڼه لیکي له حکمتیار سره روغه شایي د افغان حکومت لپاره یوه لانجمنه سیاسي معامله وي. ورځپاڼه د هغو اندېښنو یادونه کوي چې په دې برخه کې د بشري حقونو د ډلو لخوا ښودل شوي دي. د دې تحلیل جزئیات احمد تکل اوروي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د وسلوالو مخالفینو له دریو عمده ډلو څخه د یوې مشري کوي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي حکمتیار چې د یوې ډېرې بېرحمه ډلې مشر او نامتو جنګ سالار دی له افغان حکومت سره د سولې مقدماتي خبرې اترې پیل کړې دي او کیدای شي له ده سره روغه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بیلتون باعث شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله راپور ورکوي د سولې لپاره هغه شرایط چې حکمتیار ایښي دي د طالبانو تر شرایطو نرم دي. طالبان وایي چې له خبرو مخکې باید نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو د حکمتیار په وړاندیز کې ویل شوي دي چې نړیوال ځواکونه کولی شي تر راتلونکو 13 میاشتو پورې پاتې شي. د ولسمشر حامد کرزي حکومت د نړیوالې ټولنې په زمینی ملاتړ له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړې دي، خو کرسچن ساينس مانیټر لیکي چې له حکمتیار سره روغه ښایي لانجمنه معامله وي. په خاص ډول د ښځو او بشري حقونو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې له حکمتیار سره معامله ښایي هغه ترلاسه شوې آزادۍ چې د افغانستان نوي اساسي قانون یې ضمانت کړی له خطر سره مخامخ کړي. افغان چارواکو چې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط له کرسچن ساينس مانیټر سره خبرې کړي ویلي دي چې حکمتیار خپلې طرحې په پټه افغان حکومت او ځینو سیاسي شخصیتونو ته سپارلې دي. د ورځپاڼې په وینا حکمتیار په خپله طرحه کې په کابل کې د یو 2 کلن بې طرفه موقت حکومت د جوړېدو او د دې حکومت د واکمنۍ په وروستیو 4 میاشتو کې د نوي اساسي قانون د طرحې لپاره د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز کړی چې ورپسې باید انتخابات وشي. حکمتیار ویلي دي چې د دې په بدل کې به د دې جنګیالي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. د کرسچن ساينس مانیټر د راپور له مخې د حکمتیار مرستیال قطبالدین هلال چې په پېښور کې استوګنه لري 13 میاشت په کابل کې وو او ویل کېږي د جمهوري ریاست په معنی کې خبرې اترې ورسره شوې دي. د حکمتیار زوی فیروز حکمتیار هم له یوه ناڅرګند ځایه د ورځپاڼې ته ویلي دي چې حزب اسلامي له کرزي او په هیواد کې سولې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. فیروز حکمتیار دا راپورونه تایید کړي چې د حزب اسلامي او طالبانو استازو 13 میاشت په مالدیف کې د افغانستان د پارلمان له ځینو غړو سره خبرې اترې کړې دي. د حکمتیار زوی وایي حزب اسلامي له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري او له طالبانو سره سیاسي اختلاف لري. د افغانستان د ملي شورا یو غړي خالد فاروقي هم ویلي دي چې له حکمتیار سره د افغانستان د حکومت خبرې روانې دي، خو د نتایجو په اړه به خبرې وښوده. ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دی او دا په خبرو اترو کې لوی خنډ دی. کرسچن ساينس مانیټر د دې مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکمتیار د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره اړیکې لري او په 1990 لسیزه کې هغه ته پناه ورکړې وه. ورځپاڼه د افغانستان د څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مرستیال هارون میر له قوله زیاتوي چې وایي حتی د افغانستان په ملي شورا کې له حزب اسلامي سره تړلي کسان هم د افغانستان د سیاست ډګر ته د حکمتیار د بیرته راتګ هرکلی نه کوي، ځکه د هارون میر په وینا نوموړي په حزب اسلامي کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی.
کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې د ګلبدین حکمتیار د سولې وړاندیزونه د طالبانو په مقایسه نرم دي، خو له ګلبدین حکمتیار سره روغه به ګرانه وي. بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په ولایتونو کې خپلو سیمه ییزو چارواکو ته وظیفه ورکړې چې د سولې په جرګه کې د ګډون لپاره چې په راتلونکي پسرلي کې به جوړ شي د قومونو له استازو سره خبرې وکړي. دغه وزارت تېره اونۍ په کابل کې د خپلو رئیسانو په ساته یو غونډه رابللې وه او دا مسله یې پکې وڅېړله. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لمرستیال محمد یعقوب احمدی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو.
تاسو چې خپل ولایتونو د رئیسانو سره خبرې وکړې، هغوی څه ویل چې مخالف وسلوال به تر کومه د سولې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره غاړه کېږدي؟
موږ خو کله که څنګه چې خبر یاستئ تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ په ولایتو کې جرګې دایره کړلې. په ارزون کې او دغه سلسله د لړۍ د موږ دوام لري چې پکتیکا ولایت موږ روان یو تم د جرګې دایرو بیا نور ولایتو ته موږ له مشرانو سره دا خبره کړې ده چې تاسو له خلکو سره چې په بعض عواملو بعض مسالو باندې دوی خفه سوي دي تللي دي افغاني طالبان دي موږ چې دوی راشي خپل د وطن غیږې ته لکه څنګه چې نور افغانان دلته اوسیږي دوی هم راشي دلته نور افغانانو سره اوسیږي نو مشرانو دا وظیفه اخیستې وه او بعض مشرانو سره د طالبانو یا بعض محلي طالبانو سره دوی په تماس کې خو هغه طالبان چې واقعا افغاني طالبان دي هغوی رښتیا هم غواړي چې سوله افغانستان ته راشي او بعضې پیشنهادات بعضې نظریات څه لري چې انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه جرګه دایریږي خپل نظریات هم ووایي.
لکه څنګه چې موږ په راپورونو کې اورو په ځینو ولایتونو کې قومونو داسې پرېکړې کړي دي که چیرې څوک طالبانو ته په خپل کلي او یا سیمه کې ځای ورکړي نو قومونه به کمې جزاوې ټاکلې دي د هغوی هغه کسانو دپاره هماغه به عملي کړي. ستاسې غبرګون او ستاسې ملاتړ د قومونو له دغې پرېکړو څخه څه دی؟
دغه اصلا دغه سلسله موږ را شروع کړې وه چې موږ دغه کومې جرګې چې په ننګرهار پکتیا پکتیکا مثال په قندوز به دا نورو ولایتو کې دایره کړلې موږ له خلکو نه غوښتل چې سوله په منطقه کې خلک قومونه راوستای شي نه ملي اردو نه پولیس که تاسې دغه د منطقې خلک د کلي کور خلک په دې ژمن سي چې هره موږ سوله راولو کولی شي چې موږ نتیجه ولیدله چې په ننګرهار کې د مومندو قوم د خوګیانویو قوم او وروسته د شینوارو قوم دا یو فیصله وکړله او په رسنیو کې دا فیصله خلکو واورېدله چې موږ به مخالفینو ته اجازه نه ورکو چې دلته تخریبي اعمال ترسره کړي همدارنګه که چا دلته مخالفینو ته جای ورکړي مثال او یا مثال دلته تخریبي اعمال ترسره کړل یا مثال د چا په کور کې ولیدل چې مخالف هغه کور به هم سوځول کېږي جریمه کېږي به چې په همدې اساس باندې به ملي ټولنې یا د هغې منطقې هغه پی آر ټي چې وو د دغو دغه اعمال وستایي او هغوی سره څه د پروژو کومک هم وکړي اعلان هم وکړي که دغسې هر قوم فیصلې وکړي د منطقې په سطحه باندې یا د قوم په سطحه باندې موږ هغه کومې پروژې چې مثال بازسازي کارونه دي یا معماري پروژې دي هغو سره موږ کومک کوو چې د دې نتیجې مثبتې دي او موږ خلک هڅوو د نورو قومونو سره هم چې دغسې فیصلې باید وکړي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی په پسرلي کې له طالبانو سره د سولې د جرګې په اړه څرګندونې کولې. وروسته د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې د افغانستان په اړه مقالې څېړل شوې دي. په زرګونو بهرنیو او افغان عسکرو د هلمند پر مارجې ولسوالۍ عملیات پیل کړل. د افغانستان د علماو شورا د افغان حکومت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د روغې جوړې خبرو ته غاړه کېږدي. د ناټو په وینا د فراه په ولایت کې تر شلو ډېر وسلوال طالبان وژل شوي دي. په نیمروز کې طالبان افغان ځواکونو ته د سر او مال د زیان اړولو خبره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له عربي متحد اماراتو سره په دوبۍ کې د شلو اورونو لوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د چین دا غوښتنه رد کړه چې ولسمشر باراک اوباما دې د تبت له جلاوطنې روحاني مشر دالای لاما سره نه ګوري. هغه ایرانۍ چې د تیر جون میاشتې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې نیول شوی و له یو شمېر نورو بندیانو سره په ګډې محاکمې کې په اعدام محکوم شو. او د امریکا د متحده ایالاتو په جنوب کې د الاباما د ایالت په پوهنتون کې ډزې شوې دي. و بجې او دربشت قیر د ازادي راډیو روان خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. البته له لوی سره د ازادي راډیو خبرونې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ادامه لري. هغه ایرانۍ چې د تیر جون میاشتې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې نیول شوی و له یو شمېر نورو بندیانو سره په ګډې محاکمې کې په اعدام محکوم شو. دا سړی احمد کریمی نومیږي او د محارب فلعرض په جرم مجرم پیژندل شوی. د کریمی مور فاطمې د ازادۍ راډیو فارسي څانګې راډیو فردا ته وویل زوی یې په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې کار پیدا کړی و او غوښتل یې د کردانو له سیمې څخه متحده ایالاتو ته ولاړ شي خو په تلو بریالی نه شو او بیرته خپلې نجارۍ ته دوام ورکړ. فاطمه وایي زوی د سیاسي دلایلو له وجې استخباراتو نیولی دی. فاطمې د غراز د ملګرو ملتونو د مؤسسې عمومي منشي بان کې مون ته هم لیک استولی او د خپل زوی د دوسیې په اړه د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه د مرستې هیله کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د چین دا غوښتنه رد کړه چې ولسمشر باراک اوباما د تبت له جلاوطنې روحاني مشر دالای لاما سره نه ګوري. د سپین ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل د بارک اوباما او دالای لاما لیدنه کتنه به له پلان سره سم راتلونکې پنجشنبې چې د فبروري 13 ده وشي. پرون سهار د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې دغه خبرې دې نه کیشي، ځکه چې د اوباما او دالای لاما غونډه به د چین او امریکا اړیکې چې هسې هم ترینګلې شوې دي نورې پسې خرابې کړي. چین دالای لاما تورنوي چې د تبت د خپلواکۍ هڅې کوي، دا تور کله ناکله دالای لاما ردوي. د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو د سړېدو یو علت هم په وروستیو کې دا دی چې واشنگتن غواړي پر تایوان وسلې وپلوري. بل علت یې پر چین د انټرنیټ د ستر شرکت ګوګل تورونه دي. دغه شرکت پر چین تور پورې کړی دی چې د دوی د ایمیلونو څارنه کوي. واشنگتن د ګوګل دا رپورټ سم ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتو په جنوب کې د الاباما د ایالت په پانتون کې ډزې شوې دي. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. رپورټونه څرګندوي چې یوه استاد د ډزو په تور نیول شوې ده. دا پیښه د جمعې په ورځ د هینټسویل ښار کې وشوه. ډزې هغه مهال وشوې چې د بیالوژي په پوهنځي کې غونډه وه. مسؤولانو وویل چې په وژل شویو او ټپي شویو کې محصلان نشته، ټول د پوهنځي مربوط کسان دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د روانې خبری مجلې په دې برخه کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. دغه ورځپاڼو ته جانقه علي کوزی کتنه کوي.
په امریکا کې خبرېدونکي ورځپاڼې باسن ګلوب په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د کانګرس د یو پخواني غړي د مړینې په اړه چې د افغانستان له مجاهدینو سره یې زیاتې مرستې کړې یوه مقاله لیکلې او سرلیک ورکړی. چارلی ویلسن دوه ځلې د افغانستان په اړه په ځای خبره کړې. ورځپاڼه لیکي چارلی ویلسن چې د شپږ اویا کلونو په عمر مړ شو، د امریکا په کانګرس کې د ټیکزاس ایالت وکیل و. ده د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په ضد جګړې کې د افغانستان مجاهدینو ته زیاتې مالي مرستې ټولې کړې وې. لکه څنګه چې چارلی په خپل کتاب او فلم کې چې د چارلی ویلسن جګړه نومېږې لیکلې او ښودلې، په پاکستان کې د افغاني مهاجرو د ژوند ناوړه شرایطو پرې زیات اغېز کړی و او له همدې وجې د مجاهدینو مرستې ته ملا وتړله. ویلسن منلې وه چې مونږ یعنی امریکایانو جګړه تر پایه تعقیب نه کړه. د ده دا خبره هغه مهال یعنی له افغانستان څخه د شورویانو له وتلو وروسته یو څه ترخه وه، خو د ورځپاڼې په باور د په دواړو مواردو کې په ځای خبره کړې وه. په دې معنا چې افغانان نه یوازې د شورویانو ضد جګړې کې د مرستو مستحق وو، بلکې د 1979 کال په پای کې چې جګړه ختمه شوه، د هیواد په بیا رغونه کې باید هم ورسره مرسته شوې وای. باستن ګلوب ورځپاڼه لیکي دا د چارلی ویلسن ګناه نه وه چې افغانستان وروسته د کورنۍ جګړې، طالبانو او القاعده شبکې له مصیبتونو سره مخامخ شو، بلکې د هغه وخت د جمهور رئیسانو جیمی کارتر او رونالد ریګن حکومتونه د هیلو او غرور په لومه کې راګیر شوي وو او د ساړه جنگ اندېښنو دومره مشغول کړي وو. هغه جهادي بلاګانې چې په افغانستان کې خوشې کړې وې، د هغوی راتلونکي خطر ته یې پام ونه کړ. د ترکیې حریت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ترکیې عسکرو د ونډې په اړه یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. ترکیه د افغانستان په بیا رغونه کې د نړیوالو هلو ځلو ستره برخه پر مخ وړي او باید چې ترکیه دا کار وکړي. د ترکیې مرستندویه مؤسسه تیکا په افغانستان کې سړکونه، روغتونونه او ښوونځي جوړوي او دواړه هیوادونه په خپلو کې تاریخي فرهنګي اړیکې لري. حریت ورځپاڼه لیکي په جګړو کې ښکېرېدل چې معمولا د نړیوالو پالیسیو د ناکامۍ له وجې وي، او په خاص ډول که چیرې د امریکا او ناتو د پالیسیو په نتیجه کې ترکیه د افغانستان په جګړو کې ښکېله شي، نو په دې کار به ترکان ډېر خپه شي. د پالیسۍ د بدلون په صورت کې به په نورو مسلو برسیره په لومړي قدم کې د افغانستان له ملکي برخو سره د ترکیې د خلکو ملاتړ بند شي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
نن په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د عربي متحده اماراتو د کرکټ د ټیمونو لوبه په دوبۍ کې په سیمه ییز وخت 12 بجې ترسره کیږي. کله چې لوبه پیل شو د ازادي راډیو له لارې به مو د لوبې له بهیره خبر کړو. البته نن تر شنه اسمان لاندې ونیس پروګرام هم لرو چې دا پروګرام د افغانستان په وخت د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر 15 بجو پورې دوام کوي. د روان خبری مجله هم همدلته سرته رسیږي. بل خبری مجله تاسو ته مصطفی صدیقی وړاندې کوي. بخیر راغلی.
تشکر از شما. مانده نباشه احمد شبر. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. امروز 24 ماه دلو سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 ماه فوریه سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این مجموعه خبری با شما هستیم و مهمترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را در این 30 دقیقه با شما شریک می‌سازیم. حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه‌ترین ها. آغاز عملیات وسیع نظامی در هلمند. مقامات ناتو میگویند که در این عملیات هزاران عسکر افغان و خارجی شرکت دارند و هدف از آن راندن طالبان از ولسوالی مارجع این ولایت است. قوای مشترک افغان و ناتو در عملیات در ولایت فرا بیش از 20 شورشی را کشتند. حکومت ایران مرد را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده. به گزارش رادیو فردا، احمد کریمی به محاربه یا جنگ علیه خدا مجرم شناخته شده بود. ابو عمر البغدادی رهبر شبکه القاعده در عراق در یک نوار صوتی تهدید کرده گفته است که با استفاده از ابزار نظامی از برگزاری انتخابات آینده در عراق جلوگیری خواهد کرد. مسئول یک شفاخانه عراق گفته است که در 3 انفجار بم حداقل 6 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. در تیراندازی گروهی در صحن یک پوهنتون در ایالت آلاباما آمریکا 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پلیس زن را که عضو همین پوهنتون می باشد با زن دست داشتن در این تیراندازی دستگیر کرده است. در پهلوی اینها مصاحبه داریم با محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت سابق افغانستان. در مقاله در مجله شپیگل آمده که او در زمان قدرتش میلیون ها دلار را حیف و میل کرده است.
این موضوع رو من کاندم به فوراً یک وکیل دعوا در آلمان گرفتیم مسائل او تحقیق بکند.
همچنان از توزیع کمک ها به شماره از کسانی که از هلمند و قندهار به کابل بیجا شدند هم میشنوید.
مشکل یک 5 دانه 6 دانه طفل دارم. یکیش من همه قصه یکیش خوبه همینه که خورد خورد است منه.
و برخی از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان را هم براتان ورق میزنیم. حالا این مجموعه خبری را با تازه ترین تحولات امنیتی در کشور آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم، ناتو عملیات نظامی وسیع را در ولایت هلمند آغاز کرده. گفته میشود هزاران عسکر خارجی و افغان در این عملیات شرکت دارند. مقامات گفتند که این عملیات به هدف راندن طالبان در ولسوالی مارجع صبح امروز آغاز شد. هنوز روشن نیست که به چه تعداد شورشی در داخل این ولسوالی موجودند، اما قوماندانان قوای پیاده بحری آمریکا گفتند که شاید بین 400 تا 1000 تن از شورشیان به شمول جنگجویان خارجی در مارجع حضور داشته باشند. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
عملیات مارجع تحت نام مشترک از زمان تصمیم رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که 30000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعزام می‌کند، بزرگترین عملیات مشترک قوای آمریکایی و افغان به شمار می‌رود. و از نگاه نظامی هم بزرگترین عملیات برای تغییر جهت جنگ در جنوب افغانستان می باشد. قماندان قوای آمریکا می گوید فعلا بین 400 تا 1000 جنگجو به شمول تقریبا حدود 100 جنگجوی خارجی مخالف هنوز در مارجع می باشند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، مارجع به یک مرکز طالبان و قاچاقبران تریاک تبدیل شده است. قماندان غند سیوم فرقه 6 قوای بحری آمریکا جاشوا وینفری می گوید اولین گروه هلیکوپترهای نظامی قوای آمریکا در مارجع فرود آمدند. در این عملیات صدها عسکر آمریکا به کمک سربازان افغانی توسط هلیکوپترها از بالای مناطق می‌گذرند که مخالفین مسلح این مناطق را ماین‌گذاری کردند. قماندان قوای ناتو در جنوب افغانستان بریج جنرال نیک کارتر میگوید در عملیات ولایت هلمند 15,000 عسکر اشتراک دارند که در حدود 7,500 آنها در مناطق اطراف مارجا مستقر شدند. همزمان با این عساکر انگلیسی در نادلی عملیات را آغاز کردند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس عملیات به وقت محلی ساعت 2:30 شب با فیر فشنگ‌ها توسط هلیکوپترها آغاز شد و صدای غرش هلیکوپترها از هر سو به گوش می رسید. ریش سفیدان و بزرگان قومی از قوای بین المللی خواستند که این عملیات را هر چه زودتر به پایان برسانند و به امنیت مردم ملکی توجه کنند. یک قماندان محلی طالبان قاری فیض‌الله به خبرگزاری رویترز گفته است که در حدود 200 جنگجوی آنها برای جنگ با قوای بین المللی در اینجا آماده می باشند. قوای ناتو از مردم محل خواستند که از خانه های خود بیرون نشوند، ولی نگفتند که این عملیات تا چی وقت ادامه خواهد داشت. قماندان قوای آمریکا میگوید با تحریزی یک برنامه طولانی و قبل از حمله دادن معلومات به مردم در اینجا آنها سعی کردند که از تکرار اشتباه حمله به شهر فلوجه عراق جلوگیری نمایند. قوای آمریکایی در سال 2004 میلادی در جریان حمله بر شهر فلوجه عراق این شهر را به ویرانه مبدل ساختند که این عمل نگرانی مردم عراق را در مورد نیت حکومت آمریکا بیشتر ساخت و بعضی از آنها تا هنوز هم از آمریکایی ها نفرت میکنند. به نوشته خبرگزاری دی پی آی آلمان عملیات مارجا یک امتحان بزرگ برای استراتژی نو آمریکا در افغانستان میباشد و مؤثریت افزایش تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان نیز نشان خواهد داد.
از آغاز عملیات وسیع نظامی در ولسوالی مارجا هلمند شنیدین. قوماندانان آمریکایی مستقر در این ولایت میگویند که عملیات تنها برای از بین بردن مخالفین راه اندازی نشده، بلکه اونا میخواهند که در این منطقه صلح و امنیت را تأمین بکنن و بازسازی را آغاز بکنن. در این حال تعداد زیاده از مردم از ترس جنگ خانه هایشان را در ولسوالی مارجا و مناطق اطراف آن ترک کردند. در یک گزارش دیگر تا لحظات بعد می شنوید که شماره از بیجا شدگان ولایت های هلمند و قندهار که در اثر جنگ ها خانه هایشان را ترک کرده و به کابل آمدند مقدار کمک های مواد غذایی، کمپل و لباس را دریافت کردند. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین‌المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیرو خود دولت ما، این خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که ششته خوبه نمیششته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، حساب باشه، خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست. نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهب هست در ایست کن. دیگه وقتی که ساس نکنن این روان باشن، در اون پالیسی خود روان باشه، دیگه ایست گفتارهای ما شما هیچ هر چی که بگویم بیفت. دیگه خود دولت ساس کنه، خود این رهبرهای ما هم کسایی که در میراث قرار دارن. مردم مظلوم ملتش کده میتونه چی کلی دال خود نفس. پشت چهار تا نون میگرده خلاص. چهار تا شب ایسته شب دکسی صبح سک صبح تیر میدکسی شد.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. اما طور که پیشتر گفتیم شماره از بیجا شدگان ولایت هلمند و قندهار که در اثر جنگ ها خانه هایشان را ترک کرده و به کابل آمدند دیروز مقدار کمک های مواد غذایی، کمپل و لباس را دریافت کردند. این کمک ها توسط تعداد از افغان های مقیم آلمان، بنیاد دکتر اکبر و اتحادیه محصلین افغان در آلمان جمع آوری شده. همزمان با توزیع این کمک ها بیجا شده ها از دشواری های زندگی و مشکلاتی که در اثر سردی هوا با آن دست و گریبان هستند شکایت دارند. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل سر به خیمه های ای بیجا شده ها زده و گزارش تهیه کرده که با هم مشنویم.
این کمک ها که توسط شماری از افغان های مقیم آلمان برای بیجا شده های ولایات هلمند و قندهار جمع آوری شده است، و روز جمعه به ده ها خانواده بیجا شده که در حال حاضر در چهارراهی قنبر کابل به سر می برند سپرده شد. اکبر ایاز مسئول بنیاد دکتر اکبر که برخی خدمات خیریه را برای اطفال بی بضاعت افغان فراهم می کند و این کمک های اضطراری را برای بیجا شده های هلمند جمع آوری کرده است، گفت:
کوشش میکنیم یا ما خواستیم امی ماجرین بیجاشدی که از المند و قندار و زابل در چارای قنبر سکونت دارن در این خیمه ها اینا را کمک کنیم.
دو تن از خانم هایی که در این خیمه ها زندگی دارند میگویند صحت و آینده اطفال خود را در خطر میبینند و این موضوع آنان را بیشتر نگران میکند.
مشکل اگه یک پنج دانه شش دانه اطفال دارم، یکش من همه قصه یکش خوب من همه نکه خورد خورد هست من خورد.
اینجا چقدر وقت میشه زندگی میکنی؟
اینجا قریب یک پنج ماه شش ماه میشه.
نه کار نسته، نه وظیفه دارو، نه مزکر جایدار دارو، نه خمالدار یک کوچی طیبی مال نیه لرو نتنو ده هسته دیمونگا زون دارو.
این بجا شده ها از دولتی افغانستان میخواهند که به مشکلات آنان رسیدگی کند. یکی از بجا شده های هلمند در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
دزی خانه ما شما رو ببرم، امی خانه اش می تطر هستی مثلا می خان امی جگی استادی تو خان که کوچه باشی که گزاره خوره بکنیم.
دولتی افغانستان نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان و برخی نهادهای دیگر خیریه گفتند که در تلاش فراهم کردن کمک به بجا شده ها هستند، اما بجا شدگان که اکثرا مصروف دهقانی و زراعت بودند میگویند این کمک ها در حدی نیست که همه مشکلات آنان را مرفوع سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:41 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر براتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم و همچنان شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان را براتان مرور میکنیم. اما چنانچه پیشتر گفتیم، مجله شپیگل چاپ آلمان در شماره اخیر خود بر وزیر تجارت سابق افغانستان دکتر محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده که او در وقت وزارت خود به میلیون ها دلار سرمایه دولتی دست برد زده و این پول ها را در بانک های خارجی مخصوصا در یک بانک سوئیسی انتقال داده است. مجله شپیگل می نویسد علاوه بر آن آقای فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده، زیرا او باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانیش را فسخ می کرد ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانیش را حفظ کرده بود. مجله از قول لوی سارنوال افغانستان محمد اسحاق حلکو نوشته که میگوید آقای فرهنگ با 4 میلیون دلار از بودجه وزارت خود دست برد زده و به نوشته مجله منابع دیگر این مبلغ را تا به 19 میلیون دلار هم تخمین کردند. حالا خبرنگار رادیو آزادی ظریف نظر مصاحبه دارد در همین مورد با آقای میر محمد امین فرهنگ سابق وزیر تجارت افغانستان که با هم میشنویم.
وقتی که من یه گزارش خواندم در مجله شپیگل واقعا برای خود ما بسیار جای تعجب بود، برای اینکه در اینجا لوی سارنوال در افغانستان ادعا میکنه که من در دوران تصدی خود در وزارت تجارت 4 میلیون دلار از بودجه وزارت تجارت اختلاس کردیم. بودجه وزارت تجارت بسیار کم بود و مصارفی که ما کردیم او موجود است، راپورش به وزارت مالیه و وزیر و شورای وزیران داده شده و قناعت از نا حاصل شده و اون بودجه مصرف شده، ولی حاضر یه گپ ما بی‌بنیاد میدانم.
مجله شپیگل می نویسه که اداره فدرال پلیس ضد جنایی آلمان که بوندس کریمینال امت میگن، او هم میگه در سال 2008 میلادی راپورهای را تعقیب نمودن که بر اساس آن شما پول زیاد را از بودجه وزارتتان به حسابهای شخصی در سویزرلند انتقال دادید. در این مورد نظر شما چی است؟
بله، این موضوع رو من خواندم، فورا یک وکیل دعوا در آلمان گرفتیم مسائل رو تعقیب بکنه. این مطلب ما به وزارت خارجه افغانستان گفتم. وزارت خارجه افغانستان در روز یک شنبه سفیر آلمان را خودش نباشه کسی دیوازش کار میکنه رو خواسته. ما به این بسیار علاقه نندستیم. ما در ظرف 4-5 سال اخیر نه به سویس رفتیم، نه کدام حساب دارم، هیچ کدام حساب بانکی با
در هیچ جای دنیا ما ندارم.
سوال آخری که از متن امی راپوری که در دیر شپیگل شماره 6 که مطابق است به 8/2/10 نشر شده، سوال دیگه این قسمی است که لوی سرنوال افغانستان آقای الکو ادعا می نماید که اسناد و شواهد کافی در اختیار دارد و از شما خواسته است به این اتهامات پاسخ بدهید و حتی از حکومت آلمان تقاضای استرداد شما را نموده است. حال ما که می بینیم شما در افغانستان هستین، ای یک قسم تضاد است به ای که فعلا شما در افغانستان تشریف دارین، چطور از حکومت آلمان شما را تقاضا میکنن که به افغانستان تسلیم بدن؟ فعلا به شما کدام عمل از طرف از نا صورت نگرفته که بسلا دسکیر بکنن و کدام گپ دیگه؟
نه خیر، دیگه طور است که در اینجا هم متاسفانه تضاد بسیار کلامی داره. تقریبا یک ماه کنیم قبل ما یک جلسه داشتیم در داخل ارگ ریاست جمهوری به همراه رئیس جمهور و آقای الکو، ما بودم و یکی دو نفر دیگه که وزیر سیاست خارجه فیلی بود آقای دکتر رزمی رسول، و در اینجا ما صحبت کردیم و حتی رئیس جمهور به آقای الکو گفت که این فرهنگ ببینیم که 5-6 سال پیش پاسپورت خود را تابعیت خود را دیگر افغانستان اصلا ترک نمی کنند. اما این که آقای الکو گفته که من از حکومت آلمان می خواهیم که من پس تحویل بده، گفته اوس لیفر می کنه. اوس لیفر مانای زیر می ده که باید پلیس آلمان من از خانه در آلمان بگیره حبس کنه و توسط پلیس بیاره با میدان هوایی و با معیت پلیس آلمانی مره با میدان هوایی تحول بیاره، اینجا با پلیس افغانستان تسلیم بده و پلیس افغانستان با مره ببره با میخانه از جایی که میبره. ما در کابل چشته میدیم، ضرب دو سال اصلا از کابل بیرون نشده، میدیم کل مردم هم میفهمن، حکومت هم میفهمن، آقای الکوم میفهمن.
مصاحبه بود با محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت سابق افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حالا مطلب تحلیلی داریم براتون بر اساس روزنامه کریشن ساینس مانیتور. گلبدین حکمتیار یکی از جنگسالاران افغانستان که نامش در فهرست سیاه درج بوده و وزارت خارجه آمریکا او را با شبکه القاعده مرتبط می‌داند، به طور امتحانی با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکره می‌کند. جزئیات بیشتر این مقاله تحلیلی که در روزنامه کریشن ساینس مانیتور نشر شده را از غفور متین می‌شنویم.
شرایط را که حکمتیار طرح کردن نسبت به شرایط طالب ها نرم تر است. طالب ها گفتند قبل از هر گونه مذاکره نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کنند، اما در طرح حکمتیار گفته شده نیروهای خارجی می توانند تا 18 ماه دیگر در افغانستان باقی بمانند. حکومت آقای کرزی با حمایت ضمنی جامعه بین‌المللی با گروه های شورشی مذاکره می نماید، اما معامله با حکمتیار جنجال برانگیز خواهد بود، خاصتاً با گروه های فعالین حقوق زن و حقوق بشر که تشویش دارند معامله با حکمتیار آزادی های به دست آمده در قانون اساسی سال 2004 میلادی افغانستان را به مخاطره می اندازد. رهبران سیاسی افغانستان که از گفتن نام هایشان خودداری نمودند به روزنامه کریشن ساینس مانیتور گفتند پیشنهاد حکمتیار خموشانه به حکومت افغانستان و یک تعداد شخصیت های سیاسی در سال گذشته توضیح شده است. در پیشنهاد حکمتیار گفته شده یک حکومت موقت بیطرف برای مدت 2 سال در کابل تأسیس گردد. در 4 ماه اخیر این حکومت موقت لوی جرگه افغانستان باید دایر شود تا قانون اساسی جدید را طرح کنند که به تعقیب آن باید انتخابات برگزار گردد. در بدل گروه حکمتیار سلاحشان را بر زمین می‌گذارند. بنشته روزنامه قطب‌الدین هلال معاون حکمتیار که در پشاور پاکستان زندگی می‌نماید در ماه گذشته در کابل بود. گفته می‌شود او در قصر ریاست جمهوری مذاکره انجام داده است. فیروز پسر حکمتیار نیز از یک محل نامعلوم و از طریق تلفن به روزنامه گفته است حزب اسلامی مخالف کرزی و مخالف صلح در افغانستان نیست، اما ما می خواهیم نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. فیروز گفته است حزب اسلامی با شبکه القاعده مرتبط نیست، اما با طالب ها بعض اختلافات سیاسی دارد. حکمتیار در لیست سیاه ملل متحد به حیث تروریست درج است و مذاکره با او را مشکل می سازد. روزنامه در بخش اخیر مقاله می نویسد: به اساس وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، حکمتیار با اسامه بن لادن ارتباط دارد و رهبر شبکه القاعده را در اواسط سالهای 1990 در افغانستان پناه داده بود. هارون میر، معاون مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان، میگوید حتی حزب اسلامی در داخل پارلمان از بازگشت حکمتیار به سیاست استقبال نمی کنند. اون نفوذ خود را بالای حزب اسلامی از دست داده است.
مقاله تحلیلی بود بر اساس روزنامه کریستین ساینس مانیتر. 7:50 به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی برمیگردم با فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. ما حالا شما با استفاده از این فرصت میتونین که یک نامه جانانه بنویسین برای رادیو آزادی و با ما روان بکنین.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید و حالا یک بار دیگر شماره از سرخط ها را مرور میکنیم. آغاز عملیات وسیع نظامی در هلمند. مقامات ناتو میگویند که در این عملیات هزاران عسکر افغان و خارجی شرکت دارند و هدف از آن راندن طالبان از ولسوالی مارجع این ولایت است. حکومت ایران مرد را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده است. و در تیراندازی گروهی در صحن یک پوهنتون در ایالت آلاباما آمریکا 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پیش از اینکه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را شروع کنیم، خبر داریم در مورد تحولات امنیتی در کشور. قوای مشترک افغان و ناتو در عملیات در ولایت فراه بیش از 20 شورشی را کشتند. گفته می شود که این قوای مشترک در حالی که یک قومندان محلی طالبان را تعقیب می کردند، قرارگاه آنها را در ولسوالی بکوا پیدا کردند. یک فرد شورشی از داخل قرارگاه قبل از آن که خودش را منفجر بسازد بر قوای افغان و ناتو تیر اندازی کرد. افراد شورشی دیگر هم بر آنها حمله کردند، اما بر اساس گزارش ناتو در این درگیری به قوای مشترک افغان و ناتو آسیب نرسیده است. و این هم فشرده تازه ترین خبرهای از منطقه و جهان. حکومت ایران مرد را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده. به گزارش رادیو فردا، احمد کریمی به محاربه یا جنگ علیه خدا مجرم شناخته شده بود. فاطمه باقچی قاضی، مادر کریمی، به رادیو فردا گفته که پسرش 2 سال پیش وظیفه ای را در آمریکا قبول کرده بود و در راه سفر به آنجا به منطقه کردستان عراق رفته بود، اما از اینکه نتوانسته بود به آمریکا برود به ایران برگشته بود تا در آنجا به حیث نجار کار بکند. مادرش همچنان گفته که ماموران وزارت استخبارات ایران کریمی را چند ماه بعد از برگشتش دستگیر کردند و او را مجبور به اعتراف ساخته بودند. او افزوده که پسرش اصلا فعالیت سیاسی نداشته است. در یک خبر دیگر از ایران براتان داریم که برنده جایزه صلح نوبل ایران شیرین عبادی از کشورهای جهان خواسته است تا در زمینه جلوگیری از سرکوب شدن مخالفین سیاسی در ایران توسط حکومت این کشور کمک بکنند. اما خانم عبادی به این موضوع هم اشاره کرده که اعلان تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش بیشتر به مردم ایران صدمه می‌زند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس می‌شنویم.
در یک مجلسی که با کمک سازمان‌های حقوق بشر در ژنوا برگزار شده بود، خانم شیرین بادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران گفت در برخورد با لیست پامال گریدن اساسات حقوق بشر در ایران، زمان اهمیت بسزایی دارد.
ممکنه باعث بشه جوانهای ما تحملشون تموم بشه و دیگه خشونت دولتی رو تحمل نکنن. تا کی من میتونم به جوانامون بگم آروم باشید لطفاً، حرف نزنید؟ وقتی که میگم فردا دیره، یعنی همین، یک فاجعه حقوق بشری در ایران ممکنه اتفاق بیفته.
خانم بادی که یک قانوندان و مدافع حقوق بشر میباشد، حکومت‌های جهان را که بدون توجه به حقوق بشر با حکومت ایران قراردادهای اقتصادی را امضا می‌کنند تحت تنقید قرار داد. اما خانم عبادی در خطاب به جامعه جهانی اظهار داشت تعزیرات اقتصادی بر رهبران ایران فشار نخواهد آورد که به اصلاحات دست بزنند. با گفته او به ایران اسلحه نباید فروخته شود و این نوع اقدامات می‌تواند مؤثر واقع شود. تعزیرات و تحریم‌های وسیع اقتصادی تنها به مردم بیگناه ایران ضربه وارد می‌کند و او مخالف چنین عمل می باشد. خانم عبادی حکومت‌های غربی را برای قیدات ویزه بر محصلین و فعالان سیاسی ایران تحت تنقید قرار داده سوال کرد آیا شما مردم ایران را مجازات می کنید و یا حکومت آن را؟ خانم عبادی افسود او مخالف تحریم‌های اقتصادی و حرکت نظامی می باشد و اما اگر حکومت ایران باز هم نادیده گرفتن حقوق ابتدایی بشری را در این کشور ادامه بدهد، او ممکن است خواهان تحریم‌های سیاسی علیه حکومت ایران شود.
قطع رابطه سیاسی با ایران مورد نظر نیست، بلکه سفرای کشورهای اروپایی بایستی از ایران فرا خوانده بشن و سطح رابطه سیاسی با ایران از سفارت به شارژ دافر.
سخنان خانم عبادی قبل از آغاز بررسی وضع حقوق بشر در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد. روز دوشنبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا طی اعلامیه مشترک پامال گریدن ارزش‌های حقوق بشر را توسط حکومت ایران محکوم نمودند. در عین روز خانم عبادی به رهبری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه فرستاده و وضع حقوق بشر را در ایران بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در این کشور در ماه جون سال گذشته شرح نموده و از این شورا خواست که یک گزارشگر مشخص را برای تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران تعیین نماید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. ابو عمر البغدادی رهبر شبکه القاعده در عراق در یک نوار صوتی تهدید کرده گفته است که با استفاده از ابزار نظامی از برگزاری انتخابات آینده در عراق جلوگیری خواهد کرد. گفته می شود بغدادی در این نوار گفته است که انتخابات هفتم ماه مارچ جنایت سیاسی است که توسط شیعیان این کشور طرح ریزی شده است. در یک خبر دیگر از عراق یک مسئول شفاخانه گفته است که در سه انفجار بم حداقل 6 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. رضوان الکندی گفته که این انفجارها زیارت کننده های شیعه را هدف قرار داده بود. و در تیراندازی گروهی در صحن یک پوهنتون در ایالت آلاباما آمریکا 3 نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که پلیس زن را که عضو همین پوهنتون می‌باشد به ظن دست داشتن در این تیراندازی دستگیر کرده. بر اساس گزارش‌ها این حادثه دیروز در جریان مجلس در فاکولته بیولوژی این پوهنتون رخ داد. مقامات گفتند که هیچ محصل در این تیراندازی دخیل نبوده و همه کشته شده و زخمی‌های این حادثه اعضای این فاکولته بودند. این بود فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان تا حالا و حال هم سلطان محمد سرور مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشید.
روزنامه باستن گلوب امریکا در شماره اخیر خود مطلبی درباره درگذشت یک عضو سابق سرشناس کانگرس امریکا که با مجاهدین افغانستان کمک کرده بود نشر کرده است. عنوان این مقاله میگوید که نظریات چارلی ویلسون در مورد افغانستان هر دو بار درست بود. روزنامه می نویسد که چارلی ویلسون عضو سرشناس کانگرس امریکا از ایالت تکساس به سن 76 سالگی درگذشت. او هنگام جنگ در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی در افغانستان کمک های مالی زیاد را برای مجاهدین آن زمان جمع‌آوری کرده بود و طوری که چارلی ویلسون در کتاب خود و فیلمی که به نام وی ساخته شده گفته است که شرایط ناگوار زندگی مهاجران افغان در پاکستان وی را خیلی متاثر و وادار ساخته بود تا برای کمک با مجاهدین کمر ببندد. روزنامه باستن گلوب در ادامه می نویسد که چارلی ویلسون پذیرفته بود که امریکا جنگ را تا اخیر تعقیب نکرد. این سخن وی هنگام خروج نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان تلخ و بی‌مزه تلقی می‌شد، اما به باور روزنامه او در این مورد سخن درست گفته بود. به این معنا که افغان‌ها نه تنها اینکه مستحق کمک در برابر اتحاد شوروی بودند، بلکه بعد از خروج قشون سرخ در سال 1989 از افغانستان باید در بازسازی کشور نیز با افغان‌ها کمک می‌شد. روزنامه باستون گلوب می‌افزاید این گناه چارلی ویلسون نبود که افغانستان بعد از خروج عساکر اتحاد شوروی با جنگ داخلی طالبان و شبکه القاعده دچار شد، بلکه رؤسای جمهوری آن زمان آمریکا جیمی کارتر و رونالد ریگن در دام آرزوها و غرور گیر مانده بودند و نگرانی‌های جنگ سرد آنقدر آنها را مصروف ساخته بود که به خطر آینده دیوهای جهانی که در افغانستان رها ساخته بودند ملتفت نبودند. روزنامه حریت ترکیه نیز در شماره اخیر خود مطلبی را درباره سهمگیری نیروهای این کشور در افغانستان به نشر سپرده است. این مقاله می گوید که ترکیه یک بخش بزرگ تلاش های بازسازی در افغانستان را به عهده دارد و باید این ماموریت خود را ادامه دهد. مؤسسه امدادی ترکیه به نام تکا سرک ها، شفاخانه ها و مکاتب زیادی را احداث کرده و دو کشور